درنو اوریدون که سلام علیکم و سپا افغانستان که ده غرمی دولس پا جیلی ده آزالی راژیو دیخ براونی تبوزه اسمت ساروان هر کلی که و ماو لبلای هم واوری ده دیسات خبرونه. ده پاکستان ده صدری ازم رسیال او ده بحرانو چار و وزیر محمد اسحاق دار نن په یو ورځنی سفر کابل ته ځي چې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړي. د پاکستان د بندرونو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس له نوموړي سره به یو جګپوړی پلاوی هم ملګری وي چې پکې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین شامل دي. دا پروژه به د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته به د پاکستان سمندري بندرونو ته لار برابر کړي. تمره چې دا پروژه د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د صدر اعظم د مرستیال او د بندنیو چارو وزیر دا سفر د دې پروژې د بریالي تطبیق لپاره د پاکستان ژمنتیا څرګندوي. د دریو ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ په کابل کې د ګډې امکان سنجونې د چوکاټ موافقې لاسلیک د دې پروژې د پلي کېدو په لور یو مهم ګام دی. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې و نن پنجشنبه د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال په 14 کیلومترۍ کې و. د راپور له مخې د زلزلې ټکان تر غرمې مخکې په 10:02 احساس شو. د زلزلې له کبله د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. په ایران کې د نگاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وای د سارا گوهری په نوم یو افغان محصله د تایبات په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه افغان نجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې، وروسته له هغه نادرکه شوه چې په خپل انستاګرام کې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقل چیړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا گوهری له نږدې 10 ورځو راهیسې بېدرکه ده. او د سوریې په جنوب کې د 2 ورځو له خونړیو نښتو او د اسرائیل لخوا پر دمشق له بریدونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي. د سوریې ولسمشر هم ویلي چې د روسي لژکي دفاع د خپل حکومت لوبریتوب بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون چهارشنبه د اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې په خپل پیغام کې ویلي چې متحدو ایالاتونو له ټولو شکیلو خواوو سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه موږ په مشخصو ګامونو هوکړه کړې چې دا اندېښمنونکی او ویرونکی وضعیت نن شپه پای ته ورسوي. د ښاغلي روبیو اشاره تیرې شپې ته وه. نوموړی له ټولو خواوو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. 2 ساعته وروسته د سوریې دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دې هیواد پوځ د چهارشنبې په ورځ له سویدا ښار څخه چې ډیری اوسیدونکي د دروزی لژه کې دي شاتک پیل کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی د سوریې پوز د تصویب شوي توافق له مخې له هغو غیر قانوني ډلو د ښار د پاکولو د عملیاتو تر بشپړولو وروسته له سویدا ښار څخه شاتک پیل کړی دی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 11 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تیر لوست کې ویل چې پیښ شوې وې، یعنی تر 50 نه زیات صلیبی جګړې هغه مره رامنځته شوې وې. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه، چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د ښار اوسیدونکو ته یې بروژوا ویل، او چې دا خپله بروژوا د ښاري اوسیدونکو په معنا ده، یعنی ښاري ژوند رامنځته شو. ښار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله، چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د ښار پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې وه، مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې ښاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ وه، چې بیا وروسته په ټوله اروپا کې د ښارونو پراختیا رامنځته شوه او د ښارونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې وه، هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا ښارونه او اوسیدونکي هم زیات شول. لرغونی روم د ښاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې ښاري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې، چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کېښود. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شوه. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځانګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه بنیاز سوال، یعنی نور همغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه دوی بنیاز سوله. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او تر څنګ د مرکزي حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته د سوتر څنګه مرکزی حکومتونه هم منځ راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونه متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی، مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد د حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنۍ فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاتې جګړې دلته پیښ شولې، چې د جګړو پایلې ډېرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو سل کال دوام وکړ. یعنی سل کال دغه جګړې همداسې ادامه درلوده، چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرامه سوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارت په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي، او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانېدې چې په پښو ودرېږي، او په واقع د تل لپاره د لاسه ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ، او د صرافانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي ښارونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او ښاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنۍ خاوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه بې برخې و، یعنی په دغه وخت کې په دغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلود. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړې و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځ ته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې. د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي، یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی، او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دی لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په هکله نه پوهېدل. نو دی لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په هکله او د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې، د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه لیری واقعه و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس، دغه نقطه ډیره لیری موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستی څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانې دي چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند، اندونیزیا، د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور، او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلی او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولمب بیا په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی دي، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، دا فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سیمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستوف کولمب څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدي چې هغه سیمې ته چې دی تللي وو یا هلته چې دی رسېدلی دي هغه هند نه دي، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستوف کولمب په واسطه کشفی شي، مګر دی کریستوف کولمب بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي د هغو د جملې څخه امریکوس پوچي چې کله هلته رسېږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کېږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کېږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل پڅه نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 9.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې د سیو هیواد دی چې د ډیر بخوانی تاریخ په دلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه په خوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې، بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1200 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډیر ځواک درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی د دوی پاچا و. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین شو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص شو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپږم لوی هم اعدام شو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان شو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل شو، او جمهوري نظام رامنځته شو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جمعې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي، چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپونو، د کر
شي د اوسپنه د کرښو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرښو مخابرات په برخه کې هم پانګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه ده چې فرانسا چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده، دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي، یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري. او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او قوانینو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولی شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي، یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شیانو باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د آزادی ملمه، ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي، اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاره وروسته غږیږو.
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې، مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډېر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې، او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سخت یعنې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و، په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته به باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمې چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو قابل دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخته شعر مې لیکلو خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې ته لاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېنستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنې علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو یا به 2000 کال وو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهمې راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینیا او فرهاد او شیرینیا او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه و رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زما نه کشر ورور مې چې وو ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه هغه نور هلکان بچي وو هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې وو نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلی که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري لیکار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
صاحب څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیاتو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې ور بللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
صاحب دغه مطالعه که چېرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چېرته خوړه وکړمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه او پاغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډېر ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به م راسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما خپل ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هیله د ازادي راډیو د میلما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.